السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو. لومړی به تاسو ته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو، دا غیر وروسته بیا قانوني لارې. خو درس مخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نه اورو.
د خبرونو سره د پاکستان د بارونو چارو وزیر له ځینو اروپایي هیوادونو بارونو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 15 کسان مړه شوي او د امریکا ولسمشر جو بایډن د خپل ملکی هوایی شرکت ته په ممکنه توګه له افغانستانه د خلکو له راوستو کې د مرستو لپاره د تیار اوسېدو ویلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خپل روسیې، ترکیې، جرمني، بلجیم او د هالند له سیالو او د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان OIC له عمومي سکرتر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د بارونو چارو وزارت پرون په خبر شوې وایي ویلي چې قریشی له خپل روسیې سیال سرګی لاورو سره ټلیفوني خبرو کې ویل چې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د ملکیانو امنیت او د حقوقو تحفظ په لومړیتوبونو کې وساتل شي او د جامع مذاکرات لري امن لپاره زمينه برابره کړل شي. همدارنګه نوموړي د ترکیې له بارونو چارو وزیر مولود چاو اوغلو او د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان عمومي سکرتر ډاکټر یوسف بن احمد السمین سره په خبرو کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره تعمیري او مثبت کردار لوبولو ته ژمن دی. نوموړي دا څرګندول په داسې حال کې کړی چې پرون د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر له خپل اتک کسیز پلاوی سره کابل ته ورسید. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وايي په هیواد کې د چینایي بګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي سرتیري ګمارل دي. فواد چودري دا خبره پرون د اګست پر 28 له هغې وروسته مشالو ته کړې چې یو ورځ مخکې د بلوچستان په ساحلي سیمه ګوادر کې په یو برید کې درې ماشومان وژل شول او یو چینایي بګړی ژوبل شو. بلوس لیبریشن فرنٹ په نوم وسله والې ډلې د ګوادر د چاودنې ذمهواري منلې وه. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې وه چې په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی او د دوی وګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره کوټل اقدامات وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي. په کراچۍ کې د جولای په 28 په یو برید کې دوه چینایي وګړي ژوبل شوي ول. تر دې وړاندې د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان کې پر یو بس په برید کې لګ تر لګ نه چینایي وګړي او درې ملکیان وژل شوي ول. دوی د داسو ډیم د برېښنا جوړونې په پروژې کار کوي. پرون د سوات په منګوري نشات چوکې ځایي اوسیدونکو په کراچۍ کې په یو برید کې د یوې کورنۍ 14 غړو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. د کراچۍ په بلدیه سیمه کې د اگست په 14 په یو موټر د لاسي بم په برید کې د خیبر پختونخوا د سوات یوې کورنۍ 14 تنه وژل شوي او وطن ژوبل شوي ول. په سوات کې مظاهرچیانو د برید غندنه وکړه او له حکومت د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي غوښتنه کوله. دوی ویل چې صوبایي حکومتونه تشي غمرازي کوي. په مظاهره کې شامل د بریکوټ یو اوسیدونکو عرفان چټان پرون مشالوي ته ویل
دا زمون د سواد غم ده ټول سواد په دې باندې جوړي مال په خپل وو ورځي پس زول راوزم خو زما دا تمه دا امید چې زما د صوبي وزیرانو په دې واقع باندې اکشن واخلي.
خو د خبره پختونخوا وزیر اعلی له دفتره د اگست پر 14 خبر شوی بیان کې ویل شوی ول چې لسین حکومت سره د پیخي په اړه خپل اندیښنې شریکي کړي او د پلتون غوښتنه کړي. په پاکستان کې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 15 کسان مړه شوي. له دې سره د کورونا وایرس د مړو شو شمیر 3,927 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼه تر مخه تر نن سهاره پورې په کووېډ 19 ناروغي داخته کسانو شمیر 1,202,000 زیاته شوې ده. خو له دې ناروغي 3,900 څخه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د امریکا رسنۍ او راپور ورکړي چې ولسمشر جو بایدن اداري خپل ملکی هوایي شرکتونو ته په ممکنه توګه له افغانستان د خلکو له راوستو کې د مرستو لپاره د تیار اوسېدو ویلي دي. یو امریکایي چارواکي د نومونو خودو په شرط رایټرز خبري ایجنسی ته ویل چې د ملکی هوایي شرکتونو الوتکو د کارولو لپاره د خبرداري امر ورکړ شوی خو په دې لړ کې حتمی پریکړه نه شوه. د چارواکي په خبره ملکی هوایي شرکتونه به افغانستان ته پروازونه نه کوي بلکې لمنځنی ختیځ او د جرمني هوایي اډو څخه به د خلکو د راوستو لپاره کارول کیږي. دا راپور په داسې حال کې خبر شوی چې په افغانستان کې په لسګونو زره کسان له هواده د وټو لپاره په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې انتظار اباسي او ولسمشر بایدن هغه ژمنی ته هم ګوري چې له هواد له هغه هواده ټول امریکایان او هغه افغانان رو باسي چې له دوی سره مرستي کړې وي. دا د مشالوري خبرونه.
خبرونه هم د ګلای اسنه اوریدل اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د بیلابیلو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. قریشی پرون خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په خبرو کې په افغانستان کې امن پروسی ته دشمن اوسېدو ویلي دي. بلخوا په کابل کې د طالبانو استاسي د نوي حکومت په اړه خبرې اترې کوي. تفصیل په دې اړه را سره طاهر خان شریک کړي.
د شاه محمود قریشی خبرې شوې دي د روس خارجه وزیر سره شوې وي. 13 ورځ خارجه وزارت ویلي دي او د ځینې اروپایي هیوادونو خارجه وزیرانو سره اوس چې کوم مهم موضوع دا غدا ده چې یو خود نړۍ دا توقع ده چې طالبانو کمی وعده کړې دي نو هغه باید چې عملي کړي. او دا خبره د نیټو مخکې عمومي سکرتر هم کړی و. نو په طالبانو باندې اوس دغه فشار زیاتېږي. بیا پاکستان سره چونکې دنیا کې خدای نظر شته چې په طالبانو د پاکستان یو نفوذ دی او نو ځکه دې نه خلک خواهش لري چې طالبان دې ته اړ کی چې هغه خپل ژمنې پوره کړي. نو دا بنیادی هدف ته بل اوسنۍ چې کوم حالت ګډوډ دي دا څنګه نارمل شي او بیا د راتلونکي په اړه باندې د دنیا دا مطالبه هم نه غوښتنه ده چې یو ټول شموله حکومت دی هر غاړه دې پکې وي. دا په طالبانو باندې فشار دی. نو دغه یو موضوع وي د پاکستان او د نور هیوادونو د خارجه وزیرانو یا وزیر عمران خان سره چې په روسو کې ځنې مشرانو رابطې کړې وي. لیکن ځنې خلک دا وایي چې دا ډېر مشکل وي چې طالبان په دې اولنۍ مرحله کې دې ته راضي شي چې د دې ځان سره نور غاړه شامل کړي. طالبانو نه چې کله پوښتنه وکړو چې ټول شمونه د دې سمراد دي نو دوی خو دا خبره کوي چې کم کامونه دي په افغانستان کې یا چې کوم مسلکي خلک دي ډاکټران دي انجینران دي په خپل شعبو کې دغه دغه ترجیح ده چې دا قسمه خلک په خپل نظام کې شامل کړي. لیکن دا هم ګمان نه کوم چې دا کار په اولنۍ مرحله کې وشي. وروسته چې بیا کړی طالبان خپل واک کوي کې او دغه مرحله به وروسته راځي. نو بهرحال د دې په اړه باندې حالت داسې ګونګ شانتې ډېر واضح نه دی. ما معلومات 13 ورځو کړ نو طالبانو د رهبری شورا غونډه پرون شوې وه او موضوع هم دغه و چې څو ګزکه چې یو تشه رامنځته شوې ده. د طالبان چې کله یوه هفته وړاندې کابل ته ورغلي حکومت نشته او ډېر یو غیر یقیني غونډې حالت دی. نو بیا زما خبرې شوې وې دغه غونډې یو ګډون کوونکي سره هغه دا خبره کوي چې دا فیصله وشوه چې تر څو خارجان د افغانستان نه نوی تللی دی به حکومت نه اعلانې. ځکه دې دا نظر دی چې دې چې وته اشغال وي هغه اوس هم پورې هغه روان دی او بل دا فیصله شوې ده چې دې به ګوري د یو دیرشم اګست پورې به دې انتظار شي آیا به د امریکا څنګه چې اعلان کړی دی ځي او که نه ځي. یو دا خبره او دریم دا چې دې دا فیصله کړې ده چې د رهبری شورا به د کابینې د غړو هغه نمونه دې به وړاندیز کوي تجویز ورکوي خپل مشر ته. اخري فیصله به د دې چې کوم امیر دی شیخ عبدالله هغه فیصله کوي. نو تېر ورځ نه دی شوې دا فیصله ونه شوه.
تاسو د طاهر خان اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د بیلابیلو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او هڅه کوي چې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په نهال کې په طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیشن مشري په غږ کړی دی چې خپل هغه ویناوی دی په عمل کې ثابت کړی چې وای په نوې حکومت کې باید خصوصا وکالتونو حقوقونه خوندي وي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نه نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزې کړي، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلاند د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوې حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیاله او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسېد. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز اژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
په گوادر کې د چینایانو په یو قافله د ترګریز بری درستو په اسلام آباد کې د چین سفارت په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې دوی د وګړو امنیت لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. د اګست په شلمه د بلوچستان په گوادر کې د چینایانو په یو قافله په برید کې دوه ماشومان وشل شو، یو چینایي زخمی شو. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری مشال لډیو ته ویلي چې په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي کول لپاره ځانګړي سرتیري ګمارلې دي. په پاکستان کې په چینایانو د پرله پسې بریدونو سمانه ده او بلوچ او سندي بلتون پالي وسله والی ډلې د دې بریدونو نه څه مقصد ترلاسه کوي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
له تیرسمو دی راهیسی د پاکستان په بیرابلو خارونو کې په چینایانو د پاکستانی وسلوالو ډلو بریدونه سرګندوي چې دغه ډلو خپل تګلاره بدله کړې. خو پښتنه دادا چې بلوس بلتون پالی ډلې ولی چینایان په نخښه کوي. د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې په اسلام آباد کې سیړنکار عدنان عامر وایي چې بلوس بلتون پالی ډلې د دې بریدونو نه دوه اهداف ترلاسه کوي. یو خو دا ډلې د چینایانو په نخښه کولو سره نړیوالو رسنو کې ځای مومي او په نړیواله کچه ځان ژوندی ساتي او د پاکستانی حکومت لخوا د دوی په اړه د هغه تاثر ضایع کولو کوشش کوي چې ګوندې بلوس بلتون پالو ډلو کې د اختلافاتو له امله د دوی وسلواله مبارزه قوي نه ده پاتې. او بل دا چې بهرني سرمایه کار هم د دې بریدونو له امله په سی پیک کې سرمایه کارۍ نه ډډه کوي چې له وجې دا د 13 کال پورې کیږي. خو په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې او د گوادر بندر منصوبه باندې کار ډېر رو دی. د عدنان عامر په خبره د بلوس بلتون پالو ډلو دا دریز دی چې په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو لپاره د وسلوالي مبارزې په دې جنگ کې د پاکستانی اسټابلیشمنت تر څنګ اوس چین هم د دوی دښمن دی. دا را د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کراچۍ په یو چینایي ریسټورنټ او بیا د ګاډو په یو شوروم ترسره شوي برید کې دوه چینایان جوبل شوي ول. د دغو دواړو بریدونو ذمواري د سندو دیش انقلابي آرمي په نامه وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي ول چې پاکستان او چین په ګډه د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منصوبو په پلمه زمونږ ځمکه او وسایل قبضه کړی دي. د 2023 میلادي کال د جون په میاشت کې د بلوس لیبریشن آرمی سلور وسلوالو په کراچۍ سٹاک ایکسچینج برید وکړو. په یاد سٹاک ایکسچینج کې د شنګای سٹاک ایکسچینج، شینجن سٹاک ایکسچینج او چاینا فائنانشل فیوچر ایکسچینج لخوا د 30% سرمایه کارۍ نه پس په 2018 میلادي کال کې انتظامی چاره ترلاسه کړی وي. د شپږو عربو ډالرو نه د زیاتو د مالیت د سی پیک د منصوبو اکثریت په سند او بلوچستان کې دی، چې پکې د سړکونو، سمندري بندرونو، اقتصادي زونونو، ریل ګاډو پاټلو او یو شمیر نورې ترقیاتي منصوبې شامل دي. د سیړونکو په اند په دغو صوبو کې دا وسلوالې ډلې د کلونو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو اوس یې خپلې تګلارې بدلې کړي دي او لویو ښارونو کې چینایان په نښه کول پیل کړي. خو په کراچۍ کې خبریال او څېړنکار ضیاء الرحمان وایي چې د نسلي بلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د چینایانو په نښه کېدل نوې خبره نه ده، بلکې دا لړۍ د تیرو لسو کالونو روانه ده. امریکہ میشتا غیر دولتی ادارہ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایون ڈیٹا پروجیکٹ پخپلا یو سیڑنا کی وائی چی دو درہ شلم کال را حسی دی چین دی یوی کڑی یوی لاری منصوبی چی چین پاکستان اقتصادی رہداری ہم یو برخ دا پر رد دا منظم تشدد لڑائی تی دا شوی دا دغ ادارہ وائی چی دی سندی وسلوالو ڈلو دا بلوس راجی اجوی سنگر چی پک سلور بلوس بلتون پالی ڈلی شاملی دی ترمینزا پا دو درہ اتلسم میلادی کال کے اتحاد شوی چی لوجی دغ ڈلی پا منظم توگا پا سند و بلوچستان کی چینی اہداف باندی بریدو کوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اګست په 28مه مشال لري سره په خبرو کې د دغه ډلو ترشا د هند د استخباراتي ادارو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته یې کړه د سی پیک منصوبي سیمه ایز اثرات هم شته، نو ځکه د هند لخوا په خاصه توګه دا منصوبه لګاتار د ترهګرۍ ښکار ده او سندي او بلوس وسلوالې ډلې د هند د ترهګرۍ د هغه ویب یا جال برخه دي چې په افغانستان کې جوړ کړی وو. د دې ډلو خپل ګړې هیڅ حیثیت هم نشته، تر کومه چې د سی پی ایک د امنیت خبره ده. نو د دې لپاره خو موږ یو ځانګړې پودی دسته جوړه کړې ده او دا اوس چې کوم په بلوچستان کې بریدو شو، نو دا هم د ښه امنیت له وجې کامیاب نه شو. هم د دې ښه امنیت له کبله ګڼ شمېر د ترهګرې منصوبې موږ ناکام کړې هم دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د دې طرح ګریدو بریدونو باوجود د سی پیک د منصوبو دوه برخې مکملې شوې او درېمه برخه چې په اقتصادي زونونو مشتمله ده دا مهال په تیزه سره روانه ده. د نوموړي په خبره پاکستان اوس د سی پیک منصوبه افغانستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ته هم غځوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات په منګوره کې ځایي اوسیدونکو په کراچۍ کې په لاسي بم چاودنه کې د وژل شوو یوې کورنۍ دیارلس غړو د وژنې پر ضد مظاهره کړې. دا پیښه د اګست په 14مه د کراچۍ په بلدیا سیمه کې شوې. د دغه کورنۍ تعلق د سوات خوازخیلي سره و. په منګوره کې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په پیښه کې ککړو کسان ته د گرفتار او سزا وردی ورته ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سند حکومت چارواکو سره په دې لړ کې خبرې هم کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
دهشتګردي پر حکومتي خاموشي، کراچي ثانيه کې دهشتګردو د سواد خوازخیر سره تعلق لرونکي د یو خاندان دیر لستنان چې د اگست په 14 نیټه کراچۍ بلدیه سیمه کې په ګړ کې د ناسرګند وسلوالو د لاسي بم لوجه وجلې شي چې پکې اته ماشومان او درې ښځې هم شامل وي. د ترڅنګ اته نور کسان پکې هم جوبل شوي. په زید منګور نشاط چوک کې احتجاجي مظاهرې ته د منګور شهاب عالم ویل چې دوی د دغه پیښې غندنه په دې وجه هم کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت پر لا هم نوټس نه دی اغسته.
شهیدان شوی دی ماشومان دی زنانه دی زمونږ میډیا په هغه وخت کې غلی ناشته راځي عمران خان څخه نوټس وانه غستو بیا د دې ماشومان مسوک ته پوس کوي وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل کوم چې مونږ ستانه د یونیورسيټي مطالبه نه کوو مونږ ستانه د کالج مطالبه نه کوو مونږ ستانه د روډ مطالبه نه کوو نه دا ستاسو کار دی کم از کم د خپل علاقې د پښتنو ته پوس کوک کنه مونږ ما تراغه پورچم نه کینو چې سر تاسو پورې تاسو مونږ ته دې او زمونږ دې پښتنو ته تاسو انصاف نه ور کړی او دا تراغه پور مونږ نه کړو دا چا چې کوم ظلم کړی دی او دا پانسې په اقتدار کې جوړ نه
د بریکوټ سره تعلق لرونکي ایرپان چټان احتجاجي مظاهره ته ویل چې د پاکستان د سنو هم دغه پیخله هغه همرا اهمیت نه دی ورکړي کوم چې پکارو دغه پیخي باندې دي مرکزی حکومت سخت نوټس واخلي
دا زمونږ د سواد غم دی ټول سواد په دې باندې جوړي مال په خپل وور زی پس زولې راوځم خو زما دا تمه دا امید وو چې زما د صوبي وزیر اعلی په دې واقع باندې اکشن واخلي خو هغه زما په شان ټوټو هغه ټلیفون ته پات شو ټلیفون خو زما وکم دا نور مرګري بوم وکي په سوشل میډیا بوم پر احتجاج وکي خو اصل خبره دا قاتلین گرفتار وردی ز سکیورٹی فورسز تا خاصه توګه سین رینجرز تا دا گزارش کوم چې تاسو د سین حکومت او د ویپاک سره مشترک د دهشتګردو خلاف کار روي وکړي.
د کراچۍ وجلشي تنانو پاړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اگست په 14 نیټه بیان جاری کړي چې پکې ویل شي په دغه لړ کې د سین وزیر اعلی ته د ملزمانو نیولو او متاثره کورنۍ ته ډاډ ورکولو وینا کړي. بلخوا د اگست په 28 نیټه د سین وزیر اعلی مراد علي شاه کراچۍ ته د متاثره خاندان سره غمرازۍ ته ورغلی او ورته د ملزمانو نیولو او هر قسمه قانوني مرستو باور ورکړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارې کارکونکي وای په صبح کې پروان کال کې د ناموسي بچنو غنې پیخي ثبت شوې دي چې واسي 45 لسواد ځلې سره تعلق لري. خو د خصو د حکومت ادارې وای د شمیره په اصل کې زیاته ده او د زنو لرو پرتو سیمو نه داسې پیخي نه ریپورت کیږي. بلخو د خیبر پختونخوا حکومت وای دوی په دې اړه د صبح په زیاتره سلو کې کمیټې جوړې کړې دي چې هغه خصو ته قانوني مرستې ورسوي او یا ورته د سرپنا ځایونه ورکړي چې د کورنۍ تشدد او یا د ژوند له خطر سره مخامخ دي. تفصیل د فرخنده سدنا.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع په بریکوټ کې د اگست پر 14 د شپې نا وخت دوه ښځې د غیرت یا پت په نوم وژل شوې دي او یوه ژوبل شوې ده. د بریکوټ پولیس وایي دغه پیښه په ناوګۍ کلی کې شوې ده چې په وژل شوو کې د یوې جنۍ د اگست پر 28 واده هم وو. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره یوه غیر سرکاري اداره دی اویکنینګ وایي د دوی د معلوماتو له مخې د وژل شوې جنۍ ورور هم په دغه شپه د ککړ تن په کور ډزې کړې چې پکې د هغه میرمن وژلې او لور یې ژوبل شوې ده. د اویکنینګ ادارې مشر عرفان حسین د اگست پر 28 مشال ریډیو ته وویل په سواد کې لدې سره سږ کال 15 تنه ناموسي وژنو پیښې رپورټ شوې دي خو نوموړی وایي دا پیښې لدې زیات دي.
تیر چې کوم واقع سره شي دي سره 15 واقع د ما موږ چې کوم ریکارډ کړل 15 شي د انر کلینګ دا روان کال کې او دي دا چې په اصل کې دي چې د مختلف د پولیس بیا د ټیکټکس نه کار اخلي د خپې په کار شان نه لګي کم چې لکه 311 د فد چې ریاست مو دی شي په دې کې نو زیاتر کیسز کې د خودکشي شکل ولور کې
لا دی وړاندې د سواد ضلع په منګوره کې د اگست پر 14 یو خزینه پولیس اهلکار د خپل ماشومان مخ کې په ډزو وژل شو دی. د پولیسو تر مخه د منګوري په ملک بعد سیمه کې د 15 بشمور په خپل کور کې د نن په مبینه توګه د پخوانی خاوند لخوا پر ډزو وژل شوی او پر هغه برید کون کې تن تختیدلی. د دغه پولیس اهلکار نوم بخت عزت او چې سمو د وړاندې د کورنۍ شخړې له وجې د خپل خاوند نه طلاق اخیسته وو. پوسواد کې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خصو ته پرمختګ د سرکاري ادارې سوشل ویلفیر او وومن ډیولپمنټ کارکونکو نیلم رحیم د اگست پر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل اوس د ناموسي وجنو په پیښو کې ریاست مدعي بي او حکومت هڅه کوي چې د داسې پیښو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي. د انر کلینګ خو چې کوم دی
په سواد کې ډېر زیات تعداد سي نه رسېږي نه دا اوس زیات شو خو چې په خلکو کې لږ پوهه راغله نو د دې لپاره ریپورټ یې زیات شو. تکین ایکٹیو شول کنن کله چې دا کمیل بلوچ دا اونر ممکن نشو ویل دا غین پد چون کې پدې په قانون کې تبدیلی هم رااله او ریاست کې پدې کې مدعی کله چې مخکې دا و چې لکه دا اختیار به د مدعی پر و چې چا به اونر کې نه نو کوله مدعی به چې دغه داکومنټ چې چا به قتل کړي او هغه کس به چې دغه مات کو.
د روان کال په مې میاش کې په کوهستان ضلع کې یو سړی او یو ښځه د پد په نوم وجل شول، او لدی وړاندې هم په کوهستان کې د روان کال په مارچ میاش کې یو سړی او ښځه د پد په نوم پر ډزو وجل شول. له کوهستان یو ځای خبریال شمس الرحمن داګس پر یوشتمه مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي خو اکثره کورنۍ داسې پیښې عدالتونو ته نه وړي. د تیرې جولای میاش کې د خیبر پختونخوا د معاصرې ضلع د پولیسو تر مخه دغلته یوه ښځه او د هغې خاوند د خوښې د واده وروسته د غیرت په نوم وژل شوي دي. د پاکستان د پارلمان د 2018 کال په اکتوبر کې د ناموسي وژنو خلاف قانون منظور کړی وو. په دې قانون کې ویل شوي وو چې متاثره کورنۍ به یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د پانسۍ سزا وشي او د معافۍ باوجود به هم مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړي عائشہ بانو د اگست پر 28 مشال ریډیو ته وویل دوی د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون لاندې په زیاترو ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي چې غواړي داسې ښځو ته مرستې ورسوي چې د کورنی تشدد او یا هم د ژوند له خطر سره مخامخ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن کلنی رپورت ښایي چې په 2006 کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. د دغه شمیرو تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وژنو 1 پیښې رپورت شوې دي.
د خوست ولایت خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنې د طالبانو د ځایي چارواکو سره په یو ګډه ناسته کې شریکې کړې دي. په خوست کې دا مهال څوارلس سیمې ریډیو ګانې، سلور ټلویزیونونه، یو شمېر چاپي رسنۍ خپرونې لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د وی سیمې رسنۍ خبريال نجيب احمد نجيب په خپل خبرو کې ویل
نوې حکومت مو غوښتنه داده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه داده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو عمرانه شکل وی چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې هغه پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د رسنیو ورځ کې تاسو په خواهش کوم حکومت ستونزه مشکل پېښ شوی دی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤولین اوس په حال درته معاین کړو یعنی سر خپل اوسنی ضرورتونه مشکلات تاسو سره کوي هغه به ان شاء الله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شمه پورز له هغه ورسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
اور ادن کو مشال لڑیو تاثر پا پیخور کے دا گرمی دو لسنی میں بجے شوی دا گل آیاس نملن خبرو نبورو.
دا پاکستان دا بارانو چوار بودی شعب امود پرشی پرون لخپز روسی، ترکی، جرمن، بلجیمی او دا هالنڈی سیالانو او د اسلامی حیوادون همکاری و سازمان وائسی دا عمومی سکتر سر دا افغانستان پر حالاتو خبر کردی. دا بارانو چار وزارت پرون پا یو بیان کی ویل چی قریشی لخپل روسی سیال سرگی لاورو سر پر لکنی خبری کی ویل چی پا افغانستان کی پا موجودہ حالاتو کی دا ملکیانو امنیت او دا حقون تحفظ دی پا لومړیتوبونو کې وساتل شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې پرون د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د خپل اته کسیزه پلاوي سره کابل ته ورسېد. د پاکستان د تاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حکومت په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي سرتیري ګمارلې دي. فواد چودري دا خبره پرون د اګست پر 28 تاریخ وروسته یو ورځ وروسته کړې. مشال اړو تکړه چې د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې د چینیانو پر ګاډي په برید کې درې ماشومان ووژل شول او یو چینایي وګړی ژوبل شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت د پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی او د دوی د وګړو خوندي ساتلو لپاره دي کوټلې اقدامات پورته کړي. پرون د سواد په منګوري نشاط چوک کې ځایي اوسیدونکو په کراچۍ کې په برید کې د یوې کورنۍ دیارلس غړو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. د کراچۍ په ولدیه سیمه کې د اګست په 14 په یو موټر د لاسي بم په برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ دیارلس تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي. بل په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له وجې 15 کسان مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهیسې له کووډ-19 څخه د مړو شمېر 4,922 ته ورسېد. خو له دې ناروغۍ 10,900 څخه زیات کسان رغېدلي هم دي. او د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ولسمشر جو بایډن ادارې خپل ملکي هوایي شرکتونو ته په ممکنه توګه د افغانستانه د خلکو د راوستلو کې د مرستو لپاره د تیار اوسېدو ویلي دي. یو امریکایي چارواکي د نومونو په دوه پشه ټرویټرز خبرې جان سات اګست په 28 وویل چې د ملکي هوا شرکتونو الوتکو د کارولو لپاره د خبرداري امر ورکړل شوی خو په دې لړ کې حتمي پریکړه نه ده شوې.
لند خبرونه هم د ګلیاس نوورې د اوریدونکو وخت شوه دی. اوس د 19 خبرونه تاندې هلې پنننه خبرونه کې په چترال کې د جنکو خصو د خودکشیانو یا ځان وژونکو په زیاتې دو خبرې شوې دي. د خبرونه زم همکارې فرخنده اسد جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو
تاندې هلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو په تاندې هلې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په چترال کې د جنکو او خزو د خودکشانو یا ځان وژنې د زیاتېدونکو شرې په اړه معلومات درکو. د خیبر پختونخوا چترال سیمه چې خپل یو جدا تاریخ او کلتور لري، چترالیان د غم، خادۍ، د خوشحالۍ او میلو ځانګړي دودونه او رواجونه لري. دغه سیمه په قدرتي توګه هم ډېر ښایست لري. پکې لوی غرونه او سیندونه دي. چترال نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د پاکستان هم شمال اړخ ته تر ټولو په اخیرنیو سیمو کې راځي. خو د خیبر پختونخوا د بشري حقونو ادارې وایي دغلته په دې تیرو وروستیو 15 کلونو کې په خزو او جنکو کې د خودکشانو شرح زیاته شوې ده. د نن په پروګرام کې موږ په چترال کې د خزو او جنکو د خودکشانو په اړه معلومات راټولو او دا چې د دې څه وجوهات دي. د چترال پوهنتون یا یونیورسټي آف چترال د سوشالوجي څانګې استاد ساجد خان مشال لډیو توای د اگست پر 14 هم په چترال کې د جنکو د خودکشي یا ځانوجنې راپورونه ورکړل شو. دی
زیاته ده لکه دی پر ویک یو دوا نکې سپیشلی او الکان ډیر کم د اوبو ته دانګي خودکشي کوي. دی زیاته لاس لکه دی یو
چترال د خیبر پختونخوا یو په تر ټولو لوی ضلع کې به چې وروسته په 2013 کال کې دا په بر چترال او کوس چترال ضلعو کې تقسیم کړل شو. په چترال کې د ښځو د مسلو لپاره اوس د پولیسو یو ځانګړی څانګه هم جوړه کړل شوې ده. بلخوا پولیس وایي په چترال کې په تیرو 15 کلونو کې د جنکو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. په دغو کې زیاتره جنکۍ یا خود چترال سیند ته ودانګي او یا زهرجنې دوایانې وخوري. مشال رادیو ته د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په چترال کې د ښځو د خودکشۍ شرح 45% او د سړو هغه 46% ده. د بار چترال د بونی سیمې د پولیس تھانې محرر عبدالرحیم مشال رادیو ته ویل دا خبره رښتیا ده چې په چترال کې د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې کیږي. عبدالرحیم وای په چترال کې د ماشومانو جنکو مشرانو سړو ته ودول هم زیات دي. نو ځکه کورنۍ شخړې هم زیاتې وي او کومي جنکۍ یا ښځې چې ځانونه وژني په هغو کې هم زیاتره واده شوي ښځې وي. بلخوا د چترال پوهنتون استاد ساجد خان دا هم وایي په چترال کې د خودکشانو له شرې معلومیږي چې د غلطه د خلکو ذهني صحت ته هم زیات پام ورکول دي.
میٹرک ریزلٹ رہی جی سی کنے سوئسائڈ ریٹ کی واشتا یو پلی ریسپیکٹ کیا بلد اغین پاس کی کم یو ڈیر غٹ دغدی کنے جی نزل تا خلقو ویخ اغا منٹل کیلیبر تا سوی دیشے اغا منٹل کی کم نیرہ لیول وی دیشے چی رہتا دی نیشی دغا کولی مطلب دی آغا ان سٹرانگ نیری منٹل لکتا یو پلی ریسپیکٹ کی رومنٹک لوف یا غی کنا کامی یو پلی ریسپیکٹ انسرٹینیٹی یا ان فیوچر اکنامک ارائی کنی اپورچونیٹیز یو پلی
د چترال د پولیسو تر مخه دغلته د تیری مئی میاشت کې دوو ملګرو شې دواړه جنکۍ وي او د کورنیو مسلو اخکار وي په یو ځای د چترال سیند ته ودانګل. د بر چترال ډیپټي کمشنر محمد علی خان مشال ریډیو ته وویل د اګست پر 11 هم یوې جنۍ د چترال سیند ته ودانګل او ځان یې واجه. په چترال کې په خوځو کې د خودکشۍ د رجحان په اړه محمد علی خان مشال ریډیو ته وایي
ډېره غټه علاقه ده او ډېر پسمنده علاقه ده. دلته بیسیکلی فیمیل ایجوکیشن ډېر ښه دی او زمونږ کوم جنکې هغه زیات شو بیا واپس راشي. دلته هغه واده مسله هغه وایي چې تاسو دلته واده وکړي هغه یو ډېره غټه ایشو ده. هغه وایي دلته کوم علاقان دي اسه جاب هم پرابلم شته هغه دومره تعلیم یافتون نه دي. دغه وجه نه یو ایشو ده دا بل دا دی چې موږ سره اوور آل بزنس اکټیویټیز او کلچر اکټیویټیز زمونږ کوم دي هغه بالکل بېکي بند دي. اگر دلته بزنس اکټیویټي د خلکو معاشي مسایل ډېر زیات دي هغه دغه وجه نه دا روزانه یو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی زو یوې وړې تمې ته
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مون په چترال کې د خزو جنکو د خودکشیانو د وجوهات په اړه خبرې کوو. او ریدون کوم په دې اړه د چترال سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز استاد او د ټولنیزو چارو کارپوه جمیل چترالی سره هم یو مرکه کړې ده او په سر کې موتری پختلی چې په چترال کې دا مسله ولې زیاته ده.
دا خو جیل د سبا چې چترال تاریخي تور باندې هم خلک چې کوم خودکشی والا کیسه ده، نو دا همیشه یو ایشو پاتې شوی ده. د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شو، خو دوه بنیادي سیزونه داسې دي چې په هغې باندې پراپر ریسرچ پکار ده. یو د هغه افرادو چې کوم سوشل آیډینټیټي ده، هغه یو قسمه سوشل آیډینټیټي کرایسس کار دی. یعنې د چترال خپل کلچرل سیکشن چې دی، نو په هغې کې خو چینکۍ خود مختاره وي، د هغې د خپل لایف چوایسز پارټنر میت سلیکشن دا یو د چترال کلچر د پښتنو د کلچر نه ډېر بدل دی. اوس داسې چلو شو چې د پښتنو د انفلوئنس او بیا اسپیشلی د مذهب په شا باندې د مذهب کور کې کوم اختیار د پالیز جینۍ نه واخیستی شو، پیرنټس ته وکړی شو، نو دا یو قسمه هغې دپاره یو کرایسس په بنیادي او صورتو ګرځېدو. دویم پلین ایریاز کې که داسې یو واقع وشي یا په اربن سینټرز کې داسې یو مسله راشي ماشومې ته، هغې دپاره د اسکیپ روټس وي، هغه په آبادۍ کې روکه شي، هغه په اربن ښارونو کې بېدرکه شي، نو د هغې ژوند بچ شي.
لکه دې کې د چترال جغرافیایي صورتحال هم راځي.
چترال داسې دی چې هغه یو لیونګ پریزن دی، هلته نه د تېښتې لار خو شته نه، او یو بل چونکې د پرسنل انټرپرسنل ریلیشن شپ ډېر سترانګ دی، ته موو اوټ کېدی نه شي د یو خپل ځای نه. نو دا د اسکیپ واحد لاره شي ته بیا ښکاري هغه رواني اوبه دي. نو د هغې د وجې نه هم هلته د خودکشۍ یو ټرند پخوا نه پاتې دی، او هغه یوازې د ودونو حوالې سره نه دي، که هغه د مور پلار نه پس خفګان را شي کور کې، ایون داسې کیسونه رپورټ شي چې ماشومې نمبرې کمې راغلي او د هغې د وجې نه هغې ته ډیپریشن راغی، او هغې د وجې نه د هغې لک هیومیلیشن وشو او هغه.
تاسو د ایجوکیشن یا تعلیم خبر وکړه، نو د چترال کې د جنکو د تعلیم سره صورتحال دی؟
چترال کې خبرې دي د یونیورسيټي هم شته، کالجز هم شته، د جنکو لیټرسي کوم د سټټیسټکس په نوم ډېر هاي دي، خو د دې میجورټي د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي یا داسې کوم ځای شولې او تل هغه طرف نه دي. نو په ان ټرمز اف ډیګري موبیلٹی مسئلہ تفرال کې دا هیڅ نشته، دا تر کاست ما سره هغه کې شي کوم نشته، دا یو ماشومې د هاستل له ټول د ټې میاش کې کوټې کې د هغه پیرنټس سره نشته، دا لري د دې نه بیا په خپل ټل کې مې خپل پات شي پند پات شي، نو ورسره یې آنلاین ایجوکیشن له لاره به هم څه پات شي. نو د تعلیم چې کوم اصل هغه دې د تربیت هغه په باندې کې چې هغه د کور او ماحول نه د تعلیمي ماحول سره شي، هغه نګري د موازي و هغه
او جمیل صاحب دې کې چې لکه ما څومره ایکسپرت سره خبرو کړو، نو دې کې دا خبره هم ده چې د خوخي د واده هم پکې یو فیکٹر دی، چلته چې نه کوي یا خځه خودکشانی کوي، نو په دې کې دا اویرنس لپاره څه کول دي؟ ځکه دا خو زمانہ ډیره بدله شو، په کار دي چې لکه ځینې خبرې هم ورسره بدلی شي، نو په دغه حواله سره لکه د پوهې زیاتولو لپاره څه کول پکار دي؟
چترال تاریخی طور باندې کلتوری طور باندې چترال کے الگ اور جنہیں رکھنے مرنے والے تھے جوڑا سوال وکړو کنه چې دا اوس دنیا بدله ده، دا دنیا کې بدله شنه الکه مسلې نه لري چې دنیا نو بدله ده، وی حالت دنیا ډېر خو
په شترال کې د خوځو د خودکشیانو په وجوهاتو کې لکه یو اقتصادي فیکٹر هم زیات دی، نو هلته کې د خلکو ژوند یا کار روزګار څنګه دی او زیاتره په چترال کې خلک د کوم روزګار سره تړلي دي، اقتصاد یې څنګه دی که دا راته وایي؟
چترال بالکل
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو د نن په تاندې هلي پروګرام کې مو په چترال کې د جنکو او خزو د خودکشیانو د وجوهاتو په اړه معلومات اوریدل، په روانه خبرونه کې هم په دې اړه ځینې نور معلومات ترکو او دا چې په دې اړه دغلته د پوهې زیاتولو لپاره سوشي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم، ته خدای په امان. اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثر اس وقت شبد دونی سے خبرون قانونی لارے دا خبرون اسم ہمکار بریوال کاکڑ جوڑا کڑے دا رازی چور تا وکشو
د مشال ریڈیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال ریډیو اونیز خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د ستر یالوی عدالت یعنی سپریم کورټ په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. په خبرونه کې د سپریم کورټ په اړه معلومات درکو او د دې عدالت په اړه د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کوو چې د واک په دایره کې څه شامل دي، صوبائی څنګ هم لري او کنه، آیا هغه هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر با اختیار دي او کڅنګ په سپریم کورټ کې مقدمه څنګه درجیږي، سو موټو اکشن څه توای، آیا د سپریم کورټ تر پریکړه وروسته د اپیل بل لار همستا او کنه، د دې او دې ته د ورته پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. سپریم کورٹ لکه څنګه چې له نامه څرګندېږي په یو ملکی تر ټولو ستر عدالت وي. د پاکستان سپریم کورٹ د 1955 کال د اساسي قانون یا آئین پر وړاندې کې جوړ شوی وو. اوسنی سپریم کورٹ د هغه فدرل کورٹ ځای نیولې کوم چې په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته رامنځته شوی وو. سپریم کورٹ په 1955 کال کې تر رامنځته کېدو وروسته لومړی په کراچۍ کې وو، بیا لاهور ته یوړل سو او چې کله د 1903 کال آئین منظور سو نو له هغه وروسته بیا په مستقله توګه پلازمینه اسلام آباد ته منتقل کړل سو. د پاکستان سپریم کورټ د هری صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري چې د لاهور برانچ، پېښور برانچ، کوټه برانچ او کراچۍ برانچ په نامه یادېږي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې سپریم کورټ ټول 14 ججان لري او هر هغه څوک د سپریم کورٹ جج جوړیدای سي چې 15 کال د های کورٹ جج پاتې شوی وي او یا هم تر 15 کالو په های کورٹ کې وکالت کړی وي. خو د جج ټاکل کېدو منظوري به ولسمشر له هغه وروسته ورکوي چې جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټه یې وړاندیز وکړي. اوس پښتنه دا ده چې د سپریم کورٹ په دایره اختیار کې د ملک او ولس کوم معاملات شامل دي. ایډوکیټ هدایت وزیر وای په ملک کې له هر ډول بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سپریم کورٹ ته رجوع کېدای سي او سپریم کورٹ د هغه په اړه د ګام اخیستو پوره پوره واک لري.
دا اوریجنل اختیار سماعت شاور سره چې پاغه کې دا انساني حقوق سرغړونه چې څومره کې سناوي تدید پر سپریم کورٹ کې ځان یو هیومن رائټ سیلم شته چې پاغه کې خلک په خپل ذاتی حیثیت کې تر وکیل چې کوم لیټر عمر لګای شي نو بیا په سپریم کورٹ سو موټو اکشن واخلي یا مثال په لیټر باندې اکشن واخلي کمپلین وکړ وکی.
پاکستان د آئین لمخی یو وفاقی ملک دی چې په بنیادی توګه هر صوبه د یو وفاقی اکایي حیثیت لري. ایډوکیټ هدایت وزیر وای د وفاق او صوبو ترمنځ یا د صوبو په خپل منځ کې رامنځته کیدونکي مسائل هوارول هم د سپریم کورٹ په واک کې راځي.
وفاقی حکومت او د صوبې ترمنځ کومه لانجه وي کومه کشاله وي یا مثال په کانسټیټیوشنل رائټس د صوبې او د وفاق ترمنځ هغه باندې دي ته اختیار حاصل دی او د دې نه علاوه د دوو صوبې ترمنځ کې سره وانه د کانفلیکټ دی سره آئینی نقطه ده په هغه باندې بیا دغه ته اختیار سماعت حاصل دی سپریم کورٹ ته.
دوول چې ځینې مقدمې داسې وی چې هغه به خامخا نیغ په نیغه په سپریم کورٹ کې داخليږي.
یو چې کوم د سروسز ټریبیونل زیاده سرکاري ملازمینو کم کې سناوي دا غې اپیل های کورٹ ته نه کیږي. دا غې های کورٹ هغه به ډایرکټ شکم دی سپریم کورٹ ته کیږي نو دا غ اختیار مشته ور سره.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې په سپریم کورٹ کې د مقدمو طریقې کار څه دی. حغیا وضاحت داسې وکړ
اول د اختیار د دې چې های کورٹ یو فیصله وکړي د های کورٹ د فیصلې نه یو کس مطمئن نشه سپریم کورٹ ته لاړو نو سپریم کورٹ ته چې لاړو سپریم کورٹ به دا کس اوري او فیصله بګوي و دې ته د سپریم کورٹ اپیلټ جورسډیکشن وي د اپیل په سطح باندې چې د کم اختیار دی چې څوک اپیل ورته وکړي د های کورٹ د فیصلې نه بعد دا د یو جورسډیکشن شو. دویم جورسډیکشن د درځي د سپریم کورٹ اوریجنل جورسډیکشن. اوریجنل جورسډیکشن د پاکستان آئین آرټیکل 185 سب آرټیکل 3 په دا 185 سب آرټیکل 3 کې دی دا وایي کچرته د پاکستان په یو کورٹ کې هم چرته د انساني حقوق خلاف ورزی شولا او سپریم کورٹ په دې باندې قانع شو مطمئن شو کنوینس شو چې دا خلاف آئین کار روان دی خلاف قانون کار روان دی نو دې پخپلا از خود یعنی سو موټو اخستی شي وا یا یو بل کس راغی سپریم کورٹ ته درخواست ورکو او ورته وی چې دا یو غیر قانوني عمل روان دی نو په دواړو صورتونو کې د اوریجنل جورسډیکشن کې سپریم کورٹ اکشن اخستی شي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د ملک سپریم کورٹ دا اختیار هم لري چې د جدي وفاقي او یا هم صوبایي مسایلو په لړ کې د حکومت رهنمایي وکړي.
د سپریم کورٹ سره یو بل د ایڈوایزری جورسډیکشن هم شته سره چې مطلب حکومت ته مشوره ورکړي کچرته لکه مثال زموږ سره یو ژوندۍ مثال د تیر شوي چیف جسټس په وخت کې چې کله د آرمی چیف چې و باج وا د دې د ایکسټینشن خبره رااله نو هغه چیف جسټس مشوره ورکړه چې موږ سره په موقع داسې قانون شته نه چې موږ یو آرمی چیف ته ایکسټینشن ورکو لہذا هغه مشوره یې حکومت تورګه چې تاسو پارلیمنت کې قانون سازی وکړي چې بیا موږ په څه خبره مخ ته روانه کوو. البته زما سره د قانون نشته نو حکومت ته اکثر ټیم کې سپریم کورٹ چې کوم داسې قانوني پیچیدګیانی وي هغه کې مشوره ورکولای شي.
سپریم کورٹ ته زیاتره وخت هغه مقدمه ځي چې په های کورٹ کې فیصله شوی وي او بیا پکې یو فرق مطمئن نه وي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای خلک نیغ په نیغه په سپریم کورٹ کې هم مقدمه کولای شي.
هغه په عین کې یو آرټیکل ده آرټیکل 184 یو سولو راته سپلس 3 دا چې کوم آرټیکل ده دا یو عام پاکستان شهري ته
اختیار وکړي چې دی اول مخامخ راتلی چې سپریم کورټ ته دته په بنیادي حقوق سره لدې متلکه یو فیصله معامله د نوټۍ ډایرې کړې چې سپریم کورټ او یو بل د غم د غر مش وایس پبلک انټرست لیټیګیشن یعنی د ولسي اهمیت څخه کم کارونه دي په هغه معاملاتو کې هم هر پاکستاني شهري ته د اختیار نسته ډایرکټ سپریم کورټ ته ولاړ سي او سپریم کورټ خپل د ادرس وي
وخت نا وخت خبرونه مخې ته راځي چې سپریم کورټ پر یو مسله از خود اقدام وکړ یا سو موټو نوټس واخیست ل اډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې د سو موټو نوټس تشریح وپوښتله هغه وویل
عدالت خپل د اختیار ده چې دی ویني په وطن کې یا په یو محکمه کې یا له یو فرد سره یا له یو ادارې سره چې هغه د قانون خلاف ورزي کوي یا د عین خلاف ورزي کوي نو دا عدالت سره خپل د اختیار ده چې د هغه خلاف یو قدم واخی او په هغه باندې هغه سزا ته یا جزا ته هغه معامله ورسوي بیا په دې باندې په پاکستان کې دننه بیخي ډېر بیس مباحثه وسوه او بین الاقوامي تورن دا یو سوال ده چې عدالتو ته یا په د موجوده جمهوري نظامو کې یا کوم څه موجوده نن یو رایج نظام ده په دنیا کې په ټولو کې په دا نظام کې دننه عدالت آیا باید دا اختیار ولري که نه ولري نو په ډېرو ملکو کې له عدالتو سره له سپریم کورټ سره دا اختیارات سره لکه اوس موږ په انډیا سایه موږ په انډیا کې دا هغه باندې دا بیا سوي ده هغه هم سپریم کورټ سو موټو اختیارات لري او ډېر
ایڈوکیٹ ہدایت وزیر د سو موٹو نوٹس یو څنور وضاحت کوي
سو موٹو ایکشن دیتا وای چې سپریم کورټ چوینی چې په ملک دننه د آئینی حقوقو یا د بنیادی انسانی حقوقو په څنګه سره شکل کې سرغړاونه وشي نو سپریم کورټ دا حق لري چې په هغه مسله کې دغه مسله پښتنه وکي او په مسله کې چې کم کم پارټیانې وي یا کم سرکاري یا غیر سرکاري خلک پکې ملوث وي هغه ته نوټس وکي او سپریم کورټ ته جواب ورکړي چې دا خبره په کم انداز شوی ده د مسلې حل څنګه دی او دا مسله د کم ځای نه را شروع شوی ده نو دا سپریم کورټ د غشتا یا انتظامیا چې کومه ده داسې یو عمل وکي چې هغه انتظامیا د هغه قانوني جواز نه لري نو سپریم کورټ سو موټو چې کوم دی اکشن اخستی شي په دې په خپل سره باندې اختیار شته ورسره
د پاکستان سپریم کورټ د هرې صوبې په مرکز کې خپل څانګه لري ل ایډوکیټ ساجد ترین څخه مې پوښتل چې آیا د سپریم کورټ څنګه هم د مرکزی سپریم کورټ په څیر واک لري او که څنګه هغه وویل
یقینا ځلې دغه چې دغه سپریم کورټ چې هغه پاکستان کې ټول نور عدلیه چورته ویل کیږي د های کورټ هغه ټول کیسونه چې دلته اوریدل شوی نو دا هغه خلاف چې یو پارټي هر یو شیر شدی د ولس یو غړی شدی هغه تلی سي چې هغه د های کورټ د فیصلې خلاف هلته اپیل وکړي سپریم کورټ لامحدود اختیارات یې په ټول ملک کې هغه اپلیکیبل دي دا ټول نورې ادارې چې دي هغه د دې ماتحت ادارې دي
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په مجموعی توګه په پاکستان کې پر یو مسله د پریکړې وروستۍ واک له سپریم کورټ سره دی او له هغه وروسته بل ځای د مقدمه کولو لارې نشته
دریم چې کوم پاور دی د سپریم کورټ هغه د اخرانی د اپیل اخرانی سټیج د سپریم کورټ سره دی هغه کا فوجداري دی کا دیوانی دی چې هغه څومره مسلې تر های کورټ نه راشي نو بیا سپریم کورټ یا اخري اپیلټ جورسډیکشن د سپریم کورټ ته
ایډوکیټ رحیم وزیر وای چې که څه هم تر سپریم کورټ پورته د اپیل یا خواست بل عدالت نشته خو په همدی عدالت کې که یو څوک له پریکړې مطمئن نه وي نو د نظرسانۍ درخواست کولای شي
سپریم کورټ چې کومه فیصله وکړي سپریم کورټ اپیکس کورټ دی ملک دا اخیری عدالت وی کنه دا د فیصله چې کومه دا په دې باندې بیا فل سٹاپ ہو لے گی کل البتہ دا سپریم کورٹ ہم دا فیصلے خلاف اگر سپریم کورٹ کے دننا ستا سارا دا ریویژن کریمینل کیس چیزی پا کے کریمینل ریویژن تو فائل کا ولی شے سیول کیس چیزی پا کے تو ریویو پیٹیشن فائل کا ولی شے پا دے ریویو اور ریویژن کے دیر کم چانسیز بھی کہ مطلب البتہ اوری دی شی دا فیصلہ چیلنج کی دی شی پر ریویو اور پر ریویژن کے سپریم کورٹ تا یو اختیار شتے
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې تر ټولو د لوی عدالت یا سپریم کورټ د دایره اختیار پاړه د قانون پوهانو سرګندونی ووریدي. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې قانوني موضوع پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت ز بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واورئ.